به پایان این مجله خبری میرسیم، اما با آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگر که نوریاس نوری در آن میزبان شما خواهد بود. آقای نوری سلام و خوش آمدید.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي قدر منوریدونکو، یوه بل خبرونه پیل شو او رچې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې داعش او نور سخت دریز وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار بیا ویلي چې د ژمي له پیلېدو سره به ښایي په افغانستان کې ترهګري فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره زمینه برابره شي او دا هیواد هم چمتو ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه لمعمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. قسیم سولمل تبه وار ورکو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د ولسي جرګې او پلاوی نن روسیې ته سفر کوي. د کندز سرپرست والی وایي د دغه ولایت له زیانمنو سوو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیې ولسمشر وایي په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د دیره سخت دریځو وسلوالو لخوا پلان شوي وې. دا هم بشپړ خبرونه. شکل سوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. د غایت به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. داسې اندېښنې شته چې روسیه ښایي د سوریې په څیر په افغانستان کې هم د داعش ډلې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسی جرګې د دې درې کسیز هیات مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل دوی به هلته په څرګند ووایي چې افغانستان پر خپله خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي.
سمفیگان نه با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. هوایي ځواکونو مرسته کولای شي، نو موږ کولای شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کنفرانس ته وویل موږ تیار یو چې د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړېدو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړو. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر درلود. د کندز سرپرست والی وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو سوو کسانو ته له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. همدالله دانشي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو 50 کسیز هیات په همدې هدف دغه ولایت ته روان دی. د ویل ټولو ملي او نړیوالو نهادونو مو د مرستې غوښتنه کړې ده. ټولو مثبت ځواب راکړی دی. په پام کې ده په یو دوه ورځو کې له مرکزه 50 کسیز هیات کندسته راسي چې د انجینرۍ او نور برخو متخصصان هم پکې شامل دي. د مرستې ان شاء الله پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د کندز د ناامنۍ له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ ګاونډي ولایتونو او نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. د افغانستان جمهور ریاست وای د رسنۍ بشپړې خپلواکۍ ته درناوی لري او د هر خبريال یا هم مطبوعاتي بنسټونو د خوندیتوب هڅه کوي. د جمهور ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې جمهور ریاست د افغانستان دوه داخلي تلویزیونونو ته د وسلوالو طالبانو لخوا وروستي ګواښ غندي او له دینی او ملي اصولو سره په ټکر کې ګڼي. په وروستي کې وسلوالو طالبانو ټولو او یک تلویزیونونو ته ګواښ کړی دی. بلخوا په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د دفاع ځینو ټولنو دغه خصوصي تلویزیونونو ته د وسلوالو طالبانو خبرداري ټولو رسنیو ته ګواښ کړل دی. یونما هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لوی پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده. پرون په دې ولایت کې د کاروان خصوصي پانتون لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ شو. په دې کنفرانس کې په میدان وردګ ولایت کې د اقتصادي پرمختګ او پانګونو پر امکاناتو او په دې برخه کې پر پرتو ستونزو خبرې وسوې. د میدان وردګو د والی ویان د تاوله خوګینی ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې اوس د پانګونو پر وړاندې پرتې ستونزې حل شوې دي.
وګړي یا سوداګر وګړي په دغه ولایت کې انګلونه وکړي یا سوداګر ځای کړی چې د دوی د خوندي امنیت په مخه د موږ اقدامات کوي او د زمینه برابرو.
په عین حال کې په پام کې ده په میدان وردګو ولایت کې نن د مڼو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شي. په پاکستان کې مشتو 2.5 میلیونه کډوالو ته د مرستې رسونې پروګرامونه په مالی لحاظ دومره محدود شوی چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه درلود. د ملګر ملتونو چارواکي وایي د سوریې د کډوالو بحران او اروپا ته د ګڼو کډوالو تګ د دې سبب شوی چې په نورو ځایونو کې مشتو کډوالو ته مالی مرستې کمې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګر ملتونو د عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې پاکستان د نړۍ په کچه په خپل خاوره کې زیات کډوال لري. اروپا ته د سوریه، عراق او افغانستان د کډوالو د تګ زیاتېدو د ملګرو ملتونو دغه اداره مجبوره کړې چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره ځینې خپل ځینې مرستندویه پروګرامونه ودروي. دغه ادارې په پاکستان کې میشتو کډوالو ته د کال 1.6 میلیونه ډالر برابرول، خو سږ کال یې دغو کډوالو ته یوازې 3.6% ترلاسه کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې نوې اقتصادي شرایط ایجاد سوي دي. د ده په خبره دغه بندیزونه به په راتلونکو څو میاشتو کې لرې سي. روحانی په دې اړه څو ساعت وروسته له دې خبرې وکړې چې د ایران پارلمان پر اټومي موضوع د جولای میاشتې موافقه چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوې وه تصویب کړه. د ایران ولسمشر روحانی په خپله تلویزیونی وینا کې وویل
پیام من به ملت ایران اینه که باید همه آماده بشه.
دیوی دی ایران ملت ته می پیغام داده چې ټول باید تولید ایوی پرمختیا ته ځانونه تیار کړي. دا د روانو غوره شرایطو له کبله د اقتصادي ودې او پرمختیا غوړ ځنګ ته. د نړۍ له لوی قدرتونو سره د ایران وروستۍ موافقه باید د ایران د نگهبان شورا لخوا هم تصویب سي چې وروسته د قانون حیثیت خپل کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د درې سختریزو وسلوالو لخوا پلان سوي وې. په هغو چاودنو کې 9 کسان وژل سول او په سلګونه نور ټپیان سوه. اردوغان هغه ادعا رد کړې چې پکښې ویل سوي په هغو حملو کې دولت لاس درلود او کیڼ اړخي سیاسي مخالفان یا هم د کارګر ګوند ملاتړ یې په نښه کول غوښتل. بلخوا د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیست کې شامل وې، خو د هغې چاودنې څرنګوالی ښیي چې ښایي داعش ډله هم په کښې لاس ولري. ښاغلي غلو ټینګار وکړ چې هغه چاودنې ځانمرګي بریدونه وه. ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغه ایتلاف غړې ده چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالۍ وویل چې دا به د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. فاتو بنسوتا د دغې څېړنې د پیلېدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغې وکړ چې له نښو ښکاري چې ګرجستان د دې هېواد د ځواکونو لخوا د ترسره سوو جرمونو د اداو په اړه خپله څېړنه درولې ده. د هغې دفتر وویل شواهد ښیي چې د ګرجستان او جنوبي اوسیتیا دواړو ځواکونو پر 1600 ځواکونو بریدونه کړي دي. د روسیې په اړه د دغې محکمې څارنوالانو وویل چې داسې شواهد شته چې د جنوبي اوسیتیا له هغه ولایته چې اکثریت اوسیدونکي روسي ژبې دي، د چارواکو لخوا د خلکو د بې ځای کولو د اجباري کمپاین په نتیجه کې تر 1300 پورې ګرجي ملکي وګړي وژل سوي او تر 3500 پورې کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. څارنوالانو وویل چې د جګړې په ساحه کې د هغو کسانو شمیر چې اصلیت یې ګرجي دی لږ تر لږه 15% کم سوی او زیاتوي چې جنایتونه ترسره سوي چې ښایي روسي ځواکونه هم پکښې ښکیل وي. دا تر دې نامه خبرونه.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړی ولولی د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې د داعش او نورو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیئت هم د خبرو لپاره مسکو ته ځي.
هوایي ځواکونو مرسته که کولی شي نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي، خو په دې اړه باید د افغانستان دولت پریکړه وکړي.
افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے. اور
سیاسی چارو چیڑون کی پدی اڑت سے وائی
دا دیر تکراری خبر دی پو وار وار تے فلس کلو کے پاکستانی مقامات او دے فدرال زمانہ پشمول تے جمهور رئیسان پشمول لا خبر کی دی.
د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لویو پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده.
چیرې وګړي یا سوداګر وغواړي په دغه ولایت کې انګونه وکړي یا د سوداګرۍ ځای ترسره کړي، د دوی د خوندي امنیت په موخه به موږ اقدامات کوو او دغه زمینه برابروو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې ترکیه وایي په انقره کې وروستۍ غبرګې چاودنې په سوریه کې پلان شوې. د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټکې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسي چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. افغان حکومت وایي روسي چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به له افغانستان سره په پوځي مرستو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم په دې اړه پرون د خپل هیواد چمتووالی وښود. په وروستیو کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر کړی و او هلته یې د روسیې له پوځي چارواکو سره افغانستان په شمال کې په راولاړو شوو ناامنیو خبرې وکړې. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د داعش نوې ټوکېدلې ډلې د ګواښونو او د ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو به د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دغه درې کسیز هیات د ولسي جرګې د دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په مشرۍ د روسیې د پارلمان په غوښتنه نن روسیې ته ځي. شغلی احمد زی ازادي رادیو ته ویل دوی په روسیه کې د هغه هواد له چارواکو غوښتنه وکړه چې لا افغان پوځیانو سره په ځنګړي توګه د هوایي ځواک په برخه کې پوځي مرسته وکړي څو دوی وکولای شي په مستقلانه ډول د داعش ډلې په وړاندې مبارزه وکړي.
د مخبل ځواکونه به عملیات ترسره کوي. نه دا چې روسان نه مونږ دا کوو غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه په اتوبانو کې یا نور مسایلو کې دا په هیڅ صورت باندې مونږ چاته اجازه نه ورکوو.
خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړو. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دوی په افغانستان کې د سختریزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره له چین، هند، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه هم د پوځي ملاتړ غوښتنه کوي. روسیې په وروستیو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي. دا سندیشنی هم وی چې روسیا شي په افغانستان کې هم د داعش ډلې پر ضد هوایي حمله پیل کړي. بلخوا د جمهور ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په روسیو کې روسیې ته سفر درلود. هلته د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د اپراسیون او عمومي کشف له رئیسانو او نورو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي رادیو ته ویل روسي ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو په وړاندې د پروتو غوښونو ارزونه به کوي او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به ورسره پوځي مرستې کوي. د روسي لوري هم د افغانستان په څیر د تروریستانو په ځنګړې توګه داعش ډلې د حضور په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. روسیې په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو څرنګوالی به ارزوي چې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په تسلیحاتي او تخنیکي برخه کې کومې اړتیاوې لري پر هغو به هر اړخیز غور کوي او ډېر ژر به تر توافق او تفاهم وروسته په دې برخه کې خپلې مرستې چټکې کړي. لا څرګنده نه ده چې روسیه به له افغان قواو سره دقیقا په څومره اندازه او څه ډول پوځي مرسته کوي. روسیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 4000 غړي فعالیت لري او دا شمیر په زیاتېدو دی. په داسل کې چې د بهرنیو ځواکونو ډیره برخه له افغانستانه وتلې ده. د افغانستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د منځنۍ آسیا او روسیې چارواکي اندېښمن کړي دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل په دې اړه باید د افغانستان دولت اوس پریکړه وکړي. د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق راپور کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او د تروریزم ختمېدل د خبرو اترو لارې امکان لري او هیله یې خدا چې د ژمي له پیلېدا سره سم په افغانستان کې تروریستي پیښې کمې شي چې په ترڅ کې به خای د سولې مذاکرات بیا پیل شي. نوموړي همدارز ویل د پاک افغان ګډي پولیس د سارنې په لړ کې له افغان دولت سره همکاري کوي او چې کله د پاکستان پر خاوره کوم فعالیت ترسره کیږي نو افغان دولت پرې خبروي سو هغه د خپل پولیس سره لا سخت کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونې د سیشن په پرسپ پایتخت اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دولت د وسلوال مخالفینو بریدونه ډیر شوي او د سولې د خبرو برخلیک هم نه سرګندې، خو عزیز وایي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي قرارداد مذاکرات دي، خو د دې پریکړه به افغان دولت او طالبان کوي.
جی افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے اور ادھر
اس بدا پریکڑا افغانستان کے بیچ اوی خبر اترو ته چمتو کنا اس چہل دا ترستی پہ خلی شوی او زین اسمه غوی لاندې کړي نو ظاهر دا چې افغان دولت د اندېخ نه لري چې اوزیت څنګه کنټرول کړي خو ممکن لري چې پراتونکو سرور شپګونه کې چې جمع پیلېږي نو هلته به ترستی پہ هم کم شي نو همدا وخت به وي چې د سولې مذاکرات پکې بیرته پیل او د سولې لپاره پکې لار موندل شي د خاقلی عزیز په خبره د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان لپاره هم ضروری دی لکه څومره چې د افغانستان لپاره دی نو همدا لامل و چې موږ تر ډیرو هلو ځلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات برابر کړل چې د ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده خاقلی عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د تېر شنبې پرځ د پاکستان صدراعظم نواز شریف په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ یې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل له بلې خوا بیا افغان چارواکو د سولې د پروسې د بیا پیلولو په اړه د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په ځواب کې ویلي چې پاکستان د باید په دې لا کې د ژمنتیا ښودلو په هدف پر خپله خاوره دغو ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کوي
و امرود چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي خو په دې اړه باید د افغانستان دولت پریکړه وکړي او اسلام آباد هم چمتو دی چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅه وکړي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر له خپرېدو وروسته د یو لړ پیښو من جمله د طالبانو په منځ کې د نوي مشرتابه پر سر د راپورته شویو اختلافاتو له امله د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي خو په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم او د هغه د امنیتي سلاکار په ګډون ځینو لوړ پوړو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې هیواد د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتو دی دا موضوع د سیاسي چارو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله استانګزي سره په یو مرکه کې وڅېړل او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې آیا پر اختیا پر پاکستان نړیوال فشار راوستل شوی دی چې د هیواد لوړ رتبه چارواکي اوس وایي چې دوی چمتو دي د سولې په پروسه کې رغند رول ولوبوي هغه په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم دي یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د دې خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي په وار وار د افغانستان په تېرو څوارلسو کلو کې پاکستاني مقاماتو پاکستاني لوړ پوړو چارواکو د صدر اعظم په شمول د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړې دي زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده یوه بله ډرامه ده هغه د نااعتمادۍ فضا چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوې ده په تېره دا د ملا عمر د مرموز مرګ او د هغه د مرموز اعلان نه وروسته زه فکر کوم دا فضا یوازې په دغه اظهاراتو او د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې نه رامنځته کېږي ما په عقیده هر وخت چې دغه فضا رامنځته کېدای شي چې دوه مسلې هست اول باید دا ثابت شي چې دا جګړه د طالب په نامه خپله پاکستان او د پاکستان استخبارات د افغانستان کې دي یعنې پاکستان د جګړې خوا ده دا باید پاکستان ته وویل شي که نړیواله ټولنه فشار اچوي که هر څوک دا یوازې هغه ملیشیې دي چې جګړې ته رالېږل کېږي په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي دا یو نا اعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان یې رهبري کوي یوه مسله بله مسله دا ده چې دغه مذاکرات د لپاره چې بل پالیس کابل اعتماد وکړي چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي چې زه فکر کوم چې نړیواله ګرانټي او تضمینات ته سره پوچو لري نه دا تل دا خپله تل نه دا چې وایي چې موږ اماده طالبان مذاکرات ته وو حاضر کوم انا ریچې ده مانا دا ده چې د طالبان دوی په لاس کې دي هر لاندې چې وغواړي جنګي هر لاندې چې وغواړي مذاکرات مې سره راولي دا ډېر به واقعي بنه نه نه د وخت ځای کول دي چې دا د افغانستان د سولې لپاره د بې وسۍ ګټه ورچې ډېر خطرناک شي
افغانستان ستنځي سه یو ښه فرصت درلود د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله مخله دې چې دغه عمومي اسمبله دایره شي د افغانستان د حکومت چارواکو ویل چې د دې اسمبله لپاره خچم توالې نیول شوې ده او په دې اسمبله کې به افغان لوري نړیوالو تخپل شریکانو ته دا پډاګه کړی چې په افغانستان کې د ستونزو تر شا یا د ستونزو اصلي لامل پاکستان دی ستاسو په نظر آیا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې دغه د افغانستان دریز په هغه شکل باندې چې چارواکي ملت په خبرو په ویناو کې کوي په خپل دریز باندې ټینګار وکړ او کړه شواهد او اسناد او ثبوتونه وړاندې کړل کنه
زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو توقع درلود نه سره د دې افغانستان د اجرایه ریاست رئیس حاجی عبد الله په دې کانفرنس کې د پاکستان مداخلات په اکرت سره اظهارات درلودل په عمومي اسمبله کې اما چې لازم ونه لابیګری وسوه او نه هم استاد و مدارک قرآن دیسول او نه هم برای وال ری رو توجه که دو ایلات ایدلو دلی او داده چیل مخی نفکر کم دموگ دیپلماتیک میشن یا حیات حال تا دیر قویل آبگیری نوک کری لبل خوانه مسئله داوه چی پا همه غورازی که دی کندوز مسئله را مخی سوا او داکتر عبدالله هم پا دیر تیزی سر بلتا افغانستان تر آلی و او جا بگر کم چی پاکستانیان پا دیر سی مجامعه او که کلا چی آجانده هم مرتمالی می مخی لدنه چی دموگ حیاتان لرسی حتی هندی حیاتان چی که اکتران پا دیر مجامعه او که پاکستان زد موزی نیچی پاکستانیان قوی ل دیپلماسی استفاده کی لابی کی او هغه جنټونه مسایلی چې متاسفانه په دې ارتباط موږ د پاکستانیان نه وشتیو
استنیزه سبي یو بل موضوع اوس کله چې پاکستانی چارواکي لوړپور چارواکي من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې موږ آماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو چې دا خبره بیرته پایل شي کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم دا څرګند دل کیږي چې پاکستان باید دا وکړي هغه وکړي نو کله چې هغه دا خپل چمتووالی خي څه باید وشي افغان لوري ته څه په کار ده اوس
افغان حکومت دا په کار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په دې صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دې ودرې یعنی اوربند دی
یعنی منظور دا ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي نه پاکستان
زه ځان لرم دا جګړه زه فکر نه کوم طالبان مستقیما نکړي په دې قضیه شو تر اوسه طالبان د افغانستان په جګړه کې نه دي داخل مختلف ډلې لکه داعش لکه د پاکستان اسلامي غورځنګ لکه د چټنال لکه څوک دا ټول طالبان نه دي ټول افغانان هم دي ټول اسلامي تاریخ غړي هم دي بلان حتی ویل کیږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه علاوه نه دي مستقیما د پاکستان ملیشیا په وجود په افغانستان کې جګړه کوي
ستانیزه په پاکستان کې د پېښور پېښې د هغه هیواد دریز د سخت دریز وسلوالو مخالفانو د هغه هیواد په وړاندې کاملا تغییر کړ د شاشید پیخه هم د اشرف غنی په ګډون چارواکو ویل چې دا نقطه د عطف یعنی په اصطلاح د بدلون یو غږ چې د پاکستان په وړاندې به افغانستان یو نوې دریز غوړه کوي آیا له هغه پیخه ورسته آیا لازم کار وشو
زه فکر نه کوم چې ډیر لازم کار شوی دی اما د عقل دومره اوسه چې کابل خپل موجګیری چې هغه د پاکستان ته د تفهیمي چې افغانستان په چارو کې مداخله کوي د پاکستانانو نړۍ ته ثابت کړه دا عقل دومره کار شوی دی کابل له ادرس نه اما راغلو په دې چې په څور کې څه اقدامات شي یادا پاکستان د نړیوال شبکې ته هر تروریستي عمل هغه توجی کی چې دلته هم طالبان تهدید وجود لري فکر کوم چې پاکستان لکه هم یو خطرناک رقیب لري او هغه هڅه کوي چې په کله نا کله په پاکستان کې د سیمه مسایلو ته لمن ووي دا نه په افغانستان پورې مرتبط نه لري او د طالبانو پورې مرتبط نه لري دا واځي هغه لوبي چې پاکستان یې د عامه ذهنیت د مخشول لپاره او د نړیوالو ذهنیت د انحراف لپاره کوي
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی چې د پاکستاني لوړپوړو چارواکو د ورستۍ څرګندونو په اړه چې ویلي دي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅه وکړي په دې اړه نظر سره شریکو
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي رادیو هر ورځ سهار له وبوجود ما خام تر وبوجو پورې اوریدلې شي د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرختیایي ادارې په مرسته د کانکور د ازموینې د پروسې د شفافیت لپاره یو لړ پرمختللي فني وسایل د لوړو زده کړو وزارت د کانکور پر ریاست کې فعال کړی شو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې دا وسایل به د کانکور د پروسې ګڼې ستونزې هواري کړي تفصیل د خان محمد سین پر پورته
په داسې حال کې چې هر کال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کانکور د ازموینې له پروسې شکایتونه کیږي خدا افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د امریکا پراختیایي نړیوال ادارې د دې وزارت د کانکور په څنګه کې داسې پرمختللي وسایل او تجهیزات فعال کړل چې د دې ازموینې پروسه به له پایله تر پای پورې په پوره شفافیت سره ترسره کړي د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوال پراختیایي ادارې په مالی او تخنیکی مرسته د سې شنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزارت د کانکور پر ریاست کې یو لړ پرمختللي وسایل چې پرنټر، سکینر، مطبعه او داسې نور طباعتي لوازم پکې شامل دي فعال شول. د لوړو زده کړو وزیر فریدی محمد وویل چې د دې وسایلو له فعالیدو سره به د کانکور د ازموینې د پروسې ډېرې ستونزې کمې شي.
د خوښۍ ځای دی چې نن یو ځل بیا د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې د یوې بلې سترې لاسته راوړنې لیدونکي یو چې له امله به یې موږ وتوانېږو د کانکور ازموینې یو شمېر ننګونې له منځه یوسو وتوانېږو چې د دوست هیواد امریکا متحده ایالاتو او په کابل کې د دغه هیواد سفارت د پاملرنې په ترڅ کې د سوالونو د چاپ لپاره دوه پایې د اړتیا وړ عصري ماشینونه ترلاسه او نصب کړو
دا وزارت وای هر کال د دولسمو ټولګیو د سبان د یو لک فارغانو څخه د کانکور ازموینه اخیستل کیږي او هڅه کیږي چې دا پروسه له یو کال څخه بل ته شفاف شي. د لوړو زده کړو وزارت ته د دې لوازمو د سپارلو په مناسبت په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر مایکل میکنلی لوړې زده کړې د دې هیواد د سولې پرمختګ او اقتصادي ودې لپاره مهمې وبللې. د تاکید وکړ چې هیواد به په دې برخه کې له افغانستان سره نورې مرستې هم وکړي.
The United States government, people of the United States are with you for the long term.
د امریکا د متحده ایالاتو دولت او خلک به افغانستان یوازې پرینګدي او د اوګدي متې لپاره به د دې هیواد ترڅنګ ولاړ وي څو د افغانستان خلک یو روښانه راتلونکی ولري.
په جوړې ناسته کې په خې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د کانکور د ازموینې د لا شفافیت لپاره د علمي کادرونو په مشورو او علمي فعالیتونو تاکید وکړ. خلک وایي د لوړو زده کړو وزارت هر کال د دې ازموینې د شفافیت لپاره د تیاریو ژمنې کوي، خو له دې سره سره د ازموینه هیڅکله هم په شفافیت او جدیت سره ترسره نه شوه او پکې پر ډول ډول لاسوهنو او درغلیو انتقادونه وشول. کارپوهان وایي د هیواد د میلیونونو ځوانانو ژوند همدغې ازموینې پورې تړلی او د لوړو زده کړو وزارت دې په دې پروسه کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي څو د مستحقو حقونه تر پښو لاندې نه شي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لویو پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده. پرون په دې ولایت کې د کاروان خصوصي پوهنتون لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کانفرنس جوړ شوی و. د میدان وردګو د والي ویان عطاالله خوږیاني د مرکې په پیل کې صالح محمد صالح ته وویل ولایتي چارواکو پرون په کانفرنس کې د اقتصادي پروژو او پانګونو په برخه کې د موجوده فرصتونو امکانات وڅېړل.
بلی خو ځایی متشبثین او پانګوال د هر څه مخ کې د امن غوښتنه کوي، څه فکر کوي چې په میدان وردګ ولایت کې د دوی د پانګې خوندیتوب ته څومره زمینه برابرولی سي ولایتي اداره؟
تبلیغاتی مبارک کی اوس مهال میدان وردګ او همدار از هیواد نور ولایتونو کې خبره شوې ده. عملی در نه لري میدان وردګ ولایت کې چې وجهه تر صفه ډیر خدای بل پچس ولسوالې درخ سید آباد همدار از جنریز او در نور سیمو کې خیر نه دی برابر ولا شو. دا انګل ډول میدان خار کې چال پتناسي پارک هم د برکی خود شوی او په تور د دې دوی میچاري هم پیل شي. موږ زمند ان شاء الله کچيري وګړي یا سوداګر وګړي په دغه ولایت کې انګلونه وسی یا سوداګر د ځای تر کې چې د دوی د خوندي امنیت په مخه د موږ اقدامات کوو او د زمینه برابرو هغه څه چې لکه څنګه د ولایت کې د ولایت کې دوی ورته
او خګانې صاحب دغه کانفرنس هم چې په میدان وردګ ولایت کې پرون جوړ شوی و د یو خصوصي پانتون د کاروان پانتون لخوا جوړ شوی و، په آینده کې هم دغه سی کانفرنسونو د نورو کانفرنسونو د جوړېدو د لپاره تاسو څه برنامه لرئ په دې ولایت کې؟
دا کانفرنس په افغانستان کې لومړنی کانفرنس و چې جوړ شوی و. دغه خصوصي پانتون بس هم پلان لري چې په نورو ولایتونو کې ورته کانفرنسونه جوړ شي. ولایت میدان وردګ ولایت کې کابل ته نږدې ولایت کې په مرکز کابل کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. موږ دلته میدان ښار کې سهولتونه هم زیات لرو، همکاري هم تر مرکز کابل څخه به زیات حکومتي ادارې وکړي. موږ غوښتنه دا لرو چې په دغه ولایت کې چې کابل ته نږدې هم دی سوداګر کولی شي په اسانه توګه باندې مرکز سره اړیکې وکړي او حتی تج راتج هم په ښه توګه فلتر کړي او همدارنګه دلته به نسبتا تر کابل سهولتونه هم ورته په ښه فضا کې برابر شي.
د میدان وردګو د والی ویان اتاولا خوګیانه یو چې وای په دې ولایت کې وړو او لوی پنګونو ته بشپړه زمينه برابر شوې ده او چارواکي به هم کچېری پنګوال په دې ولایت کې پنګونه وکړي د دوی د پنګ او د دوی د ژوند خوندیتوب ته ډیره پاملرنه وکړي. ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې خبرونه په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپو او د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 او ری د لشیری خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې دوه نس پروګرامونه لرو او د غرض په انقره کې دوه خبرګو چاودنو په اړه به د هواد لوړ پوره چارواکو ورستي سرګندونه واوري. خو اوس به هم قسم سولمل تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
شکل سوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو درې کسیز هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیئت به په افغانستان کې د داعش او نور دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي وایي په روسیې جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو سو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. جمهور ریاست وای د رسنوی بشپړې خپلواکۍ ته درناوی لري او د هر خبريال له همت باطي بنسټونو د خوندیتوب هڅه کوي. په روسي کې وسلوالو طالبانو تلو او یک ټلویزیونونو ته غواښ کړی دی. په پاکستان کې مشر 2.5 میلیون کډوالو ته د مرستې رسونې پروګرامونه په مالی لحاظ دومره محدود شوي چې په تیرو 4 لسیزو کې ساری نه درلود. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې نوې اقتصادي شرایط رامنځته شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د ډیره سختلیزو وسلوالو لخوا پلان سوي وي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي ویل چې دا به د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنټ پاڼه کې هم لوستلای شي. په تمه د ازادي رادیو .org وړاندې د ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د ازادي رادیو د دوه پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو اوس به هم یو نړیواله موضوع راخلو. انقره په روانونه کې د دوه غبرګو چاودنو شاهد او په دغه چاودنو کې شاوخوا 90 کسان وژل شول. د ترکیه ولسمشر ویلی دی چې دغه چاودنې په سوریه کې سخت دریزو په سوریه کې مشر سخت دریزو ډلو لخوا پلان شوی وي. تفصیل دی سلیم محمد علی پر پورکی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه د استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبه ورځ د غبرګې چاودنې ځن وژن کې بریدونه و او دا حمله په سوریه کې د سخت دریزو وسلوالو لخوا پلان شوی وي. په هغه چاودنه کې ونوي کسان وژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. اردوغان څرګنده کړه چارواکي په هغه حمله کې د هرې ډلې د لاسلرو لپاره څېړنه کوي. د ترکیه ولسمشر وایي دوی د همسیړي چې په هغه چاودنه کې شاید د اسلامي دولت ډلې یادایش یا هم د ترکیه د کارګر ممنوع ګوند یا پی کی کی لاس ولري. اردوغان حق دا ویرات کړی چې پکښ ویل سیوی دولتي چارواکو په هغو حملو کې لاس درلود او د کین اړخو سیاسي مخالفانو د ملاتړ او کورت فعالانو پر ضد پلان سیوی وي. خود ترکیه دولت وایي دغه تورونه یوازې پر اوازو ولاړ دي. د ترکیه ولسمشر ویلي د دولت څارونکو شورا ته یې امر کړی چې په انقره کې د هغو چاودنو په اړه ځانګړي او جدي څېړنې وکړي. په همدې حال کې د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو ویلي په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیست کې شامل شوی وي، د کوردانو کارګر ګوند، یو کین اړخ ډله او داعش. خدای وایي د چاودنې د څرنګوالي او حالت په اړه څېړنې څرګندوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش شاید د هغو ځانمرګو بریدونو اصلي تورنه ډله وي. د دا ځنوجن کې حمله وبللې
میکره جان بمب وو کسین
له شک پرته دا ځانمرګي بریدونه و. موږ موثق اسناد لرو. د ډي ان اي ازمویشتنه کیږي ځکه زیات وخت په دغه سی پیښو کې خپل بریټ کوونکې هم مري. د حمله کوونکو تصویرونه لرو او دا څرګنده شوی چې دوی منفجره مواد څنګه لېږدولي او ځانونه یې هغه سیمه ته څنګه رسولي و. پنقره کې د ورستیو چاودنو په اړه د دروي اورګانونو لخوا څېړنې روانې دي. لمخکې پولیسو او د ترکیه قضایي شبکې خپلې څېړنې پیل کړې وي. اوس د ولسمشر په امر د دولت څارونکو شورا هم خپلې څېړنې پیل کړې دي.
په انقره کې د شنبې په ورځ پم کې و. په هغه ځای کې چې چاودنې وسوې یو لاریون وسی. ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغې ائتلاف غړي ده چې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي.
انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه مو د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. قاری محمد یوسف وایي چې نه کسیزه کورنۍ د سترګل نه نه معلول دي. د وای چل کډوالۍ داستون شوه ده خو د اوسیدو لپاره زینه لري.
محترم جرا صاحب السلام علیکم. زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده د قرهباغ د اوسیدونکو ما او په پاکستان کې زما 23 کاله ژوند کړی مهاجرم او التنه کوم ده برق او وقت کوم باندې او زه ترغلم افغانستان ته دا کوم یون ایچ سی آر فارم چې ما سره دې درا کړی دي په دې باندې غو نه د شوهاته وزارت ته راغلی ما زما आवाज اوریدل شوې نه دي پریخ نه ما کپریخ یم خو ما ته یو مکتوب را کړو په ریاست مهاجرینو الته چور غلم ز پخپل معلومه ما کراتم ګردم را متاجم چې حد نه زیات نو الته چور غلم بس دا خبره کوي چې ته د اسنادونه د پرې د 5000 روپے داخل کړه لکه ز 5000 روپے د کم ځای نه کوم چې ز داخله کوم خپل معلومه تفلان می ټول نه کسان معلومي نو زما حقوق پرې هیڅ توجه نه شوې او ز داسې کور کې کرا نه استم په قرهباغ کې چې کنن می کسباګي غورځيږي خدا چې وګورځي ټول مونږه تباکي غو نه دا خدا حال لار هم نشته چې مونږه بل چیرتل شو واسم نشته اوس کوم سره تاسو مرسته کول شي خدا کنه شي کول نو دا مونږ فارم چې کوم دی په دې باندې تاسو لیکلو کې چې دا افغانستان دی چې مونږه خپل غاور یا خپل یو چارو کو چې نشار ته بیرته ورشم چې مونږه افغانستان حکومت مونږ سره داسې کار کوي مونږ څنګه وګ خبره دا ده چې مونږ حقوق دی باید راکړ شي چې زه مشکلات لرم ځای نه لرم کځای لرم خو تاسو راشد نزدینه د قرهباغ ولسوالینه تر وکیل ملک پورې پښتنه وکړي چې آیا دا لري کنه که زه ولرم نو بیا تاسو حق د جرم باید ما جرمانه کی بغیر د خدای لینا نور وسم نشته نو تاسو نه هله کم چې دا زمونږ غور تاسو وکړي.
ګورې موږ تاسو سره دوه ډوله مرسته کولی شو. که تاسو جایداد په واک کې لرئ د جوړولو توان نه لرئ موږ تاسو ته مکتوب درکوو د یو این ایچ سی آر له لارې هغوی انشاءالله درې خونې او یو دهلیز جوړوي. که تاسو جایداد یا کور په واک کې نه لرئ کیدای شي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو کارګوټي کې چې په نظر کې لري یوه نمره ځمکه درکړو. خو د دغه وزارت د کابل ټول ځمکې توضیح شوي خو ټاکل شوي د افغانستان دولت یو بل ځای زموږ د وزارت په واک کې ورکړي او موږ وکولی شو تاسو ته یوه نمره ځمکه درکړو. که تاسو جایداد په واک کې لرئ ځمکه مو خپله ده د جوړولو لپاره یې تاسو کولی شئ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د حقوقي ملاتړ ریاست ته راشئ. په هغه صورت کې که تاسو له یوې ستونزې سره مخ شوئ ورته رسیدګي ونه شوه زه هلته یم تاسو کولی شئ یو ځل ما له نږدې وګورئ. حتماً هغه څه چې د کډوالو د چارو د وزارت په امکاناتو کې وي بېله شکه چې د راستنیو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو په واک کې به ورکړی شي.
جرات
صاحب دوی غواړي څه ووایي که تاسو یې واورئ.
ما اگر جای می داشتم برادر عزیز در طول 28 سال ما در پاکستان بودم
ما که ځای در لوده نو پاتویش تو کلونو کی به زول په پاکستان کی وم ما به په هیواد کی خپل کور جوړ کړی و وګه بناسوم خدا به می جوړو لدی عمل چې څه ځای نه لرم محتاج او احتیاج يم اولادونه می معلول دي خپل معلول يم ځای نه لرم د ځای مشکلات دي ما چې ځای در لود نو زه په داسې ځای کې کیناستم تاسو یو ځل ورور راشه وی ګوره کما دروغ ویل کول شي چې په ما حکم صادر کړي زه ستونزه لرم خوش نه يم راغله زما دغه ستونزه حل کړي زه وسیقه لرم چې خلکو دا ستونزه تایید کړي سری میاشتې هم غور ونه کړ دا د دروغ خبره نه ده تاسو له کلیوالو پوښتنه وکړي
ګپ نه اسکه ما بر ته دروغ وګم میر از قریه پرسون که اگر داشتم به شمول ول سالی قرباغ
بود کار میکنم کارت بیارم تا اگر استا یا کارت مهاجرت تا یک
بار بیاین تاسو خپل د کډوالۍ کارت سره یو ځای وسره تراشی د حقوقي ملاتړ ریاست ته او یا هم د اسکان ریاست ته تاسو ته لازمې مشورې درکړي او هغه امکانات چې د وزارت په واک دي تاسو په هیګي چې د کډوالو د چارو وزارت نوې مشر یو ځړسوان دی شخص دی لادي پرته چې یو وزیر دی د هغې ترڅنګ یو ښه مشر هم دی نو لادي عمل چې تاسو معلول یې نو ستاسو ستونزې ته به خامخا ښه رستګي وشي تاسو که فرصت ولرئ د شنبې یا راتلونکې یک شنبې په ورځ چې وزیر له سفر نه راشي د کډوالو چارو وزارت ته راشئ حتما ستاسو ستونزه حلیږي
جرات صاحب د دوی خبره هم یو ځل واورئ
مونږ خو ما مخکې درته عرض وکړ چې وزارت مهاجرین ریاست مهاجرین تا غزین ته مونږ په څو څو کارتونه قرض میکړه تقریبا ما کم لګولې لزر په دې کرایه باندې لګولې راغلم تلم نو داسې مشکلاتونه دي زه معلول هم نور واسه مې نشته چې د وګرځېږم یا هغه وکړم خو دغه چې ما مخکې درته عرض وکړ بیا تکرار درته وایم چې دا کور خراب دی دا غورځېږي تاسو د نږدې نه خپله خیر ده زما په هغه باندې باور مو کړئ تاسو نږدې نه وګورئ پوښتنه وکړئ چا دا حقیقت لري که دروغ دی
ما گفتم که نمیشه که نال ما قضاوت از پشت تلفون
ما ول نکیگی چی دا تلفون لاشانه ستا سو پا علا قضاوت وکلم زه هر دول قانونی همکاری دا یو کاری پا حس کوم دا چی پا تیره که سستونزی بی زایی ستونزی باوی خوست دا نوی وزیر پراتلو سر طولی بیروکراسی او ستونزی لرش بی او سای ستونز با حل شی پا حق شر چی قانونی مواردی اولان دکلی لکه دا مهاجرین و اسناد دا سرپانا نالرل او دا تابعت تذکره
قلی قاضی کلی که ما وزد جانم دم را خراب دیدم را که تاسو گره نه شیشه لری و نه دروازه لری داسی مشکلاتو ندی برور
جرات سیب دوی نور چه هم ویل لوتا لری
زمون گفته نده از خو که ما تا که دم را از مکم دلو ده خود تاسو راشی و گره خود ما وزد داد ارزه ده چه ما تا یو جای را که یو سرپانه را که چه دخبل جان تیر کمه او داسی خونش که ده چه پرده کرونو که گرزم را گرزم
انشاءالله با مشکل شما
نو تاسو د یوې نمرې زمکه مستحق ګڼل کېدای شئ له دې زیاته کومه ژمنه له تاسو سره نشم کولای
محترم جرا صاحب تاسو نه ډیره مهرباني کاشکې تاسو غونې په دې زمون حکومت کې په دې دولت کې داسې کس وي زړه سوځي چې رحم ولري دلته خو پښتنه نشته هر څوک چار چاو کو تاسو نه ډیره ډیره مننه شکریا السلام علیکم
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه مهرکلی کوم دا ونه مهم د تل پتیر ستاسو له خوا ډیر پیغامونه اخیستي دي چې پر بیل بیل ستونزو ژغیدلې است لکه چې تاسو ته هم ترګند د سوله د افغانانو ایواله لمړی غشتونو او هیلو څخه ده نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکو په تماس پایل کړو چې د سوله پر اړتیا ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړو لاس واخلي یو شمیر دوستانو د نامنې ولکباله د بندو لارو څخه شکایتونه کړې دي نی هم د برښنا غوښتنه لري یو شمیر بیا وایي چې بیکاری ډیره سوی او دوی ورسره په مشکل کې دي نور غوښتنې او ستونزې هم را رسیدلې چې یو په بل پسې به تاسو په رخ کې در تخبر وکړو نور مونږ نن دا تاسو او دا هم تاسو را رسیدلې پیغامونه
پاکستان ولایت او اعمال صالحنا قاری محمد مدنی تاثر په تماس کې ما ما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکرات او حل کې نه پر وجن او تو تاریخواله تلمن وهل سره نو په دې وجه طالبان او تا په کار دي چې د صلح بریالیتوب لپاره عملی کارو کې او نظم درز غوړه کې.
السلام علیکم زما د ګوندې د زمانخان کله چې څه د ازادي راځي دا پیغام پر دمه د نور برکونې چې ډېر خراب چې زه غواړم چې دغه نور برکونه د کندهار برق بیخي خراب دي زما د رئیس جمهور ته دا قیل او تمنا ده چې دغه زموږ برخه جوړ کړي. السلام
السلام علیکم زه د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ د خزانګ ته وم. جاوید احمد نیمېږم د چوپان مکمل ټولې لارې بندې دي. خلک ډېر زیات په تکلیف باندې دي او خلک ډېر زیات په تکلیف دي. مریضان دي، زنانه په شپخانو کې بندې دي، په هوټلو کې بندې دي. زموږ د ازادۍ درادي څخه دا هیله کوم چې زموږ مقامات ته دا زموږ پیغام ورسېږي، دغه لارې خلاصې چې خصوصا د زابل والي ته دا وایو او د امنیې قومندان ته دا وایو هغه نوې مسلو مقامات وزارت هم دا پیغام ورسولو. تاسو ښه ډېر مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم. آیت الله یم کنر نه ټول افغانستان او هیوادوالو ته مې دا پیغام دی چې هر هغه څوک چې په خپل ښار او کلي کې د دولت دښمنانو ته ځای ورکړي نو انجام به د کندوز په شان وي. د ټولو نه مې هیله دا ده چې د دغې عمل نه ځان وساتي او د نورو هیوادونو د استخباراتو د ایجنټانو تل باید په خپله اچانک ځای ور نه کړی شي. السلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. نو جنرال صاحب او درازق چې وایي چې زه کندوز ته کومک ورکومه نو دا زموږ سنګین ولې نه رانیسي چې بس تا کالي په راسو انسانان یې په کندهار او په هلمند کې په ښارو کې پراته دي. دا بس تا کال کېږي خپل عیال ډوډۍ نه لري. ونی زورور دي نو خو سنګین دي ونیسي، سرنکلا دي ونیسي، کجکی دي ونیسي. نو کندوز ته بیا څه کوي چې کندوز ته کومک ورکوي او دلته دا منځ کې نیولې دي مسکلا او نوزاد دا منځ کې نیولې دي. نو دا مو پیغام دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زاهد هلمند ولایت مسکلا د فقیر شهر کې د سیمې تفسیر په تماس کې وروزه دا درې کال کېږي چې لشکرګاه بازار ته راغلم. هیڅ واري نشته مونږ چارې ته مون خواران یتیمان بی وزلان بی پیسو شاتر غلی چوک موریڑی ایم پر بغل دنبت پر غالن پر ترافیکان موریڑی را چپا کوی رو رز مرد بنایت سا چی مرد تولار آوشتای اس مرد بغل آرو کو مرد دو غم ساکر لات ماجر غلی دلتا وز پیسر را پانتا ماس کیو مرد بنایت سا دنن ماس سوزکاری پر ریڑی کیشی و ترافیک راغی را چپا کر ریڑی تیوا چوزد تا وکم ما چار پیسر آوشتای
محترم اورورا ستا پیغام د خبر کړه غوړم وایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او شهرونو کې بیکاری یو لوی ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره نظر یم چې که یو ځوان دی وي ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خواري کوي او زحمت پسي نو باید امنیتي ارګانونه، ترافیک او نور د شهر د تنظیم مسؤلین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبر هم د پام وړ ده چې د شهر د نظم چارې باید د خلکو لخوا هم مراعت شي او په هغو ځایونو کې چې پلورل منع شوي او د لارو کوڅو او سړکونو د بندېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وضع شوي وي نو باید مراعت شي تر څو دغه سې پېښې رامنځته نه سي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړي هغوی دغې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو شهرونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې واوري ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو تر څو په ګډه یوه حل لار ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله. زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریښي دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هیواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ، جنایي پیښې او نور هر څه پیدا کولی سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوږ شو چې د همدې بیکاری څخه سر ټکوي.
د سوداولي د کندهار د ولایت خبرې کوم.
آزادی رادیو تم دا پیغام دی چې موږ د جمهور رئیس امیر کرزی اشرف غنی څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان بېکارو پاتې دي او د دا هیله کوو چې دغه ځوانان لره یو داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دغه کار باندې کارونه شروع شي او په کارو باندې اخته شي او د ناکې ناکې د یو څخه راوګرځېږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نو والی په شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه داعش ودغو مچکوته او داعش سره سوله خاص به د کاري څخه بل شی لا نه و خاص به کاري نه و. نو موږ د اشرف غني څخه دا هیله کوو چې دی دغه ځوانان په کارو وبخ کړي او د ځوانان لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم رور جان. محمد وجی ام د هلمند ولایت دا پیغام پریدم. دا ډاکټر او زلاو د اشرف غنی نه دا غوښتنه د ورور یو دی باندې چینه يم جنگونه ولا را وستل دي ام بیکاری دی اوس ولا بیکار یم لکه چې ناس مې بالا چې د پند ورو کو دی دې شي مې دا اله د یو مو نفر مې ولا که شي دی دلی خو یو دی باندې چینه خدای په امان.
سلام علیکم ملنګ زم د کونړ وغیرہ تمام کړه سره پات څخه زمون په کونړ کې بیکاری زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د څه لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانان ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
السلام علیکم. مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالی د میرویس منستر سرتدا پیژدم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وکړم دا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درسې کې نه مسایده لکه ټول ځوانان د کار کې پر کور نه سي. دا ځوانان خو دا ځوانان جوړ سي اغلا او ته مخ کې وو سم د ځوانان په اغلا او پنشیتو کو اخته دي. هلی مې د اشرف غنی احمد زی څخه دا غږ چې کار مشته
و علیکم سلام. په دې هیله چې ستاسو دغه ستونزې چارواکو هم اوریدلې وي. دا لومړی ځل نه دی په وار وار د ډول شکایتونه مشته رسیدلي او چارواکو ته مرسولې دي. هغوی هم ژمنې کړي چې ځوانان به له دې ناخوال راباسي خو تر اوسه لیدل کېږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هیله سته چې دا تورې تیارې به یوه ورځ رڼا سي. دوستانو دا اونۍ موږ ته پر نورو بېلابېلو ستونزو هم پیغامونه را رسېدلي چې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي په ګټه به واورو.
السلام علیکم. زه بختیار ساحل لغمانه یم. زما د غوښتنه د حکومت د مقاماتو څخه دا ده چې د ملي بېوسین پیدا چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کېږي یا د ولسوالیو په نام نه ساحو کې ورکول کېږي د دې څخه وسوال طالبان ګټه اخلي او دغه ګټه ټول عموما هغه د وسوال طالبانو ته رسیږي چې هغوی دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي فعالیتونو کې ګټه اخلي بیرته او دغه پیسې څخه باید داسې یو ابتکاري کار وکړي داسې یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د لنګار په سیند باندې د یو د اوبو او برېښنا جوړ کړي تر څو دې باندې د لغمان د خلکو حتی چې نورو ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم رحمت الله. میرین دی ورده ګولار سیابات ولسوالی دون خې دارینه موږ دی ولسوالی خپل ولسوالی مقام نه ډېر آزاد دي تقریبا ولا سره کور به موږ دون خې دار کې وسیګو د درې کال کې موږ عمومي لارې بند کړل په پخ سرک موږ مجبور یو په نورو غرو او نورو ساحو کې د موټر تګ راته کوو. نو هیله ده چې مربوطه مقامات دې توجه وکړي تر څو موږ ته دغه لار خلاص شي.
زما د مخبت لارې د کندهار ولایت څخه یو ځل ورو راغلی دی. زما هیله وه ارزو دا د حکومت څخه چې د میبیل کلنۍ معاش بیا په میاشتنۍ معاش پکې بدل شي. هیله کوم چې دوی دا خبر نشي. خدای په امان.
السلام علیکم. زین سر احمد د فراه ولایت د بلبلک د ولسوالۍ د رشرآباد کلي اوسېدونکی یم. زما پر وطنو باندې خارجان کچنایان امریکایان تیارو د لارې سام و پاشله اوس هم پاشي تریاکو په نامه تریاکو چکی تریاکو کښتونه ټول پر برباد شو. و اساس کل کنجیته مکرې له ټول را کنجیته هم خلاص دی. دی و هم شه ته ونه ک نو اخر څه شي لرو نه بند لرو نه برق لرو نه وبل لرو د دزلی ماشینان کو ستاره پټه کو هغه خارجان مست کښتو سامنے پاشي ایوانان مګر ګرګی پټه کړه مراد کې خدای پامان.
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د استانی د سیمې زما غوښتنه د اقتصاد وزارت صدا ده چې امنیت خو نه راځي په هر ځای کې اور بل دی نو دغه د پنبو په افریقا خو دی فعال کړي هیڅ شی قیمت نه لري موږ باید ټول ولس شش کال تریاک وکړو وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه محمد د شینوارو د کلی نه تاسره په اړیکه کیمه د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک ایله په نوابات کې ډیر ارج مرج ده ډیر خپلواکي خپل سری خلک وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلی نشي نو دولت نه دا زموږ خواهش ده او غوښتنه هم ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوی وکړي او زمونږ خپله په محمد راقي ولایت کې یاسو سرکم خامه ده او نشو کولی د لس قولاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا موږ طی کوو او بازار ته ځو زمونږ مریضان په تکلیف کې دي یو کلینیک په نوابات کې ده په نوابات کې هغه چې ورسي تا ته نقصه درکړي ویلاسه شخصي شفاخانه ته نو نه موږ مکتب سم لرو نه کلینیک لرو او نه زمونږ وبسته دغه فل حال راسه زمونږ جوار کښت او کار هر شی زمونږ وسوځي ده وسلام به احترام
میرے السلام علیکم زہم بلائم لیکن دہا شاک خبری کو ہمیں میں مشکل لو دی صدا مکتبو کی وستانا ہوئی دہا ستم روطا دی چی باید ریشانی وکی ما دی ریشانو پا اقلتا ستیم سا ویلا چی دا ریشانی سن کی سا دا باید وسی نوسی گاد ریشانی خوشی چی دی مشتواج ریشانی وکی او ریشانی خوچو کیام شخون کی چنو پر چیو کیام ناس چو نو بیا پر خوشو بانی هیچ خون نکی پښتو باندې د ریشان د هم داوان نشي چې موږ هم د ریشې په نکي په پښتو باندې ناشې نو لري اسات د خاطر خبر نشته چې کین راکوسي او بیا موږ په هر شاګرد د دې تیار دي چې بیا د ریشې باندې نو کچیر چې کین ني نو بیا د ریشې خو څه خو نه ممکن خبره ده دی نه ممکن خبره ده ول دا ما دا یو مشکل دی دا کوم چې شریان دوه سوي
زدروزګان ولایت د جراوت ورسواری څخه امدګل خبره کوم موږ د ستانی پر وزیر صاحب باندې یعنی پر وزیر صاحب د ستانی باندې هر پکو چې محترمه د جراوت د شپخانه پنج د یو جرار او هغه هم پیسې اخیستې دي وایستې دي محترمه هر څوک خپل د لاس سره راوځي یو جرار او یو ډاکټر او هغه مستکرې دي او په کندهار کې ناشي یو نرسان خواران ولایي چې موږ څوک په اسمانو کې څه کو تر شو په دې کې د سیټیټ ته څه ته کې ول چې محترمه دا ته قدر راځي چې په جاز د خدای د جلاول څخه غنه پج ده دغه ډاکټر صاحب سره په دې ته مونږ هیڅ شي نه غواړو محترمه یو مشرب خلک نه غواړو یو سړک نه غواړو یو امنیت نه غواړو دا درې شان په دنیا کې موږ نه غواړو چې امنیت شو په خانه سړک
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و البته نور تماسونه هم را سره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاته پیغامونه په نور خبرونه کې ځای کو یو ځل بیا یادونه کوم د خبرونه تاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونه پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي د پیغام ثبتون کې د ستګ شمیرې چې ورسته درته اعلانې جوړ در سره ولیکي او مشته زنګ وهي تر بیا مو پر خدای سپارم الله وملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ذلك.